وخت د مازیګر 15 بجې د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 8مه نیټه ده. د مشال ریډیو په د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه به رپورټونه، څېړنې او مرکې ولرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم شته، خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي شاهین بنیرای.
ستړي مشهړو مې د دې وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان درانی تر بمی برید رستو نن د دغه غونغړی په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوې قانون اختلافات ختم شوي دي. ډاکټرانو د حکومت پر ضد احتجاج واپس اخیستی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. د خبرونو تفصیل په بونو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان درانی تر بمی برید وروسته د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال لیډو ته ویلي وو د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر الله اکرم خان درانی تیر مازیګر په نیمه قبایلي سیمه بکاخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید شو. پولیس چارواکی وایي په برید کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. پرون پېښور وزیر الله هاوس کې وزیر الله پرویز خټک او ډاکټرانو ترمنځ په ملاقات کې وزیر الله د ډاکټرانو لږ غوښتنې ومنلې. د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جاوید اقبال په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سوای.
څنګه چې کوم خبرو باندې ډیډ لوکو هغه ختم شو او دا ایک شکم دی مونږ گورنمنت ته دا یقین دهانی ورکړه ډاکټر کمیونټي طرف نه چې تاسو کدا ایک د مریضانو بهتري د پاره او د ډاکټر کمیونټي د بهتري د پاره راوړی. نو ډاکټر کمیونټي اسوسییشن چې کوم دی سمر اسوسییشن دی هغه مکمل هغه ته یقین دهانی ورکړه چې تاسو سټیپ ورکوي ان شاء الله ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل چکم دی علي سلیب په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ پتا سره شو کوي.
د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جاوید اقبالو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پښتونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملتپاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. په دغه لیدنه کې چې پارک کې ترسره شوه ولسمشر میلمنو ته په خپل وینا کې وویل ټول افغانان ویاړي او خوښ دي چې خپل کور ته مو له سوله ییزو پیغامونو سره تشریف راوړي، زموږ او ستاسو غم او خادي سره شریک دي. په دغه کتنه کې د محمود خان چکزي، اسپندیر ولی خان، آفتاب احمد خان، شیرپو افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمیر غړو، د ملي شورا استازو او سیاسي شخصیتونه هم موجود وو. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوکړل شو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دوی له کمیشنه د هیڅ انصاف تمه نه لري، ځکه دوی پریکړه کړې چې د یو ورک بلوچ خپلوان به هم کمیشن ته نه ورځي. کمیشن د جمعې په ورځ هم د بلوچستان په کوټه کې اورېدنه کوي، کومه چې د روانې نومبر میاشتې له 23 نیټې پیل شوې او تر 28 نیټې به دوام لري. پاکستان کې د ناروی سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروی ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروی د سفارتخانې د مایګریشن د څانګې ویان توربن سوی اس کلاند وویل چې په دې وروستیو کې د شلو نه تر دیر شو هغه پاکستانیان خپل هیواد ته لیږلي دي چې په ناروی کې په غیر قانوني توګه اوسېدل.
په تیرو دوو اونو کې موږ د شلو نه تر دیر شو ترمنځ پاکستانیان واپس پاکستان ته را لېږلي دي. زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې راتلونکي کې به څومره موږ واپس را لېږو، خو اول به موږ د دوی درخواستونه ګورو او دا به هم ګورو چې چا خو هلته واده نه دی کړی. په راتلونکي څو میاشتو کې واپس راتلونکو شمېره کې به زیاتوالی کتل کېږي.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکو خلکو د معاملې په اړه په برسلز کې بعد روان کال په وړومبۍ میاشت کې و غونډه کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اروپایي هیوادونو سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو پاکستانیانو د واپس را لیږلو معاهده معطل کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تیره ورځ په ماسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنگي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبې یا نهې په ورځ د جټ الوتکې ویشتلو په پیښه کې یو پایلټ وژل شوی دی. بلخوا د په عین وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یوه جدي عمل په شک کې دوه کسان نیولي دي. د جرمني خبري اجانس وایي داسې شک دی چې دا کسان له اسلامي دولت سغدریزې ډلې څخه متاثره شوي وو. جرمني رسنۍ وایي یو کس شامي او بل د تیونس دی. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. تیر مخام د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پاکستان کرکټ بورډ نواز شریف ته له هند سره د کرکټ لوبو په اړه یو لیک استولی و چې په ځواب کې نوموړي ورته د سیالیو کولو اجازه ورکړه. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه. اوس سره ظهیر د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کوي.
نن ته جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.68 روپۍ 80 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 60 پیسې او په 1.42 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 60 پیسې او په 28 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.30 روپۍ 60 پیسې. او 2.1 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه شاهین بونیری وړاندې کړل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر در کړل. په روانه غړی کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د یو اوږد اختلاف هړتالونو او مظاهرو وروسته د خیبر پښتونخوا ډاکټران او حکومت د صحت په څانګه کې د اصلاحاتو پر قانون سره سلا سوي دي. ډاکټرانو اوس حکومت ته څه ډاډ ورکړی؟
کتاسو سسټم ورکو ان شاء الله ډاکټر کمیونټي پتا سنا وړاندې او خپل کوم دیالې زلی په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ پتا سره شو کوي.
ناروی وايي یو شمیر پاکستانیان چې په ناقانونه توګه هیواد له ورغلي وو بیرته پاکستان ته لیږلي، خو د بشري حقوقو سازمانونه پر پاکستانی حکومت څه ټینګار کوي؟
ماحول ایسا بنانا چاہیے.
حکومت لمر کې داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي.
او د یونسکو د صحافیانو د تحفظ لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې د خطر په وخت به له صحافیانو سره مرسته کوي.
35 کسانو موږ به ټریننګ کوو، هغه ته به چل خو چې دا اپلیکیشن څنګه استعمالوي، هغه نه پسته دا به ګورو چې دا څومره کامیاب شوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او سرکاري ډاکټرانو ترمنځ په صحت کې د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي. پرند وزیر اعلی پرویز خټک د ډاکټرانو غوښتنې ومنلې او دا په نوي اصلاحاتي قانون کې هم د نه شاملولو اعلان وکړ. بلخوا ډاکټرانو دغه ګام ستایلی او د احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. شبیر مجان نور حال راکوي.
بیگانه وخت وزیر اعلی هوس پیښور کې شوې د غونډه کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د سیاست صوبایي وزیر او سیکرټرینه علاوه د ډاکټرانو تنظیمونو نمائندګانو ګډون وکړو. وزیر اعلی په دې موقع باندې ویل چې د غریب اولس ته خېګړې په خاطر دوی د ډاکټرانو مطالبات اومنل چې پکې دوی د تنخواګانو زیاتولو او د کار کولو دورانیه کمول او نور غوښتنې هم شامل دي. د لړ کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم په لړ ریډینګ روښتون کې مشر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیډو ته ویل
هغه ختم شو او دا ایک شکم دی مون گورنمنت ته دا یقین دهانی ورکړه ډاکټر کمیونټي طرف نه چې تاسو کدا ایک د مریضانو بهتري د پاره او د ډاکټر کمیونټي د بهتري د پاره راوړی نو ډاکټر کمیونټي اسوسییشن چې کوم دی سمري اسوسییشن دی هغه مکمل هغه د یقین دهانی ورکړه چې تاسو سټیپ ورکوي ان شاء الله ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل چې کوم دی علي سلیب په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ پتا سره شو کوي.
حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې یو مشر ډاکټر غریب نواز چې په دغه غونډه کې موجود وو مشال لیډو ته ویل چې دغه اصلاحاتو کې د غریب پولیس او د ډاکټرانو دوانو خېګړه ده او باید حکومت د مریض د خېګړې سره سره د سپیټل د عملی او ډاکټرانو ستونزو ته هم د غرنګ پاملرنه کوي.
جی دا ریفارمز خو کیږي بیسیکلی د مریضانو د عام ولس په نقطه نظر نه دا خو داسې یو پرنسپل خبره ده چې په دې باندې هیڅ اثر اختلاف نشي کېدای. دا د بل ډول ټول د ریفارمز مقصد هم دا دی چې مریض ته میکسیمم فایده ملاو شي دارو ته ملاو شي او سټیسفاید هم شي مریض دی لپاره. دا ریفارمز هغه طرف ته یو قدم دی چې سور ورکرز دي د اردنی حواله تر پروفیسور پورې چې دا ټول خلک په دې ریفارمز کې په کانفیډنس وي. دا سه یو طریقې کار چې د ډاکټر حالات کار چې دي چې هغه بهتر وي نو هغه بربا د مریض
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ډاکټرانو لس بنیادی غوښتنې په دغه اصلاحاتو کې منلې او شامل کړې دي چې په کې پی جی ایم آی یا د ډاکټرانو د لوړو زده کړو اداره بحالول د نوې ډاکټرانو تنخواګانې زیاتول او د سینیئر ډاکټرانو لخوا اسپتال دننه یا بهر نجی پریکټس کولو ازادي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې پر ریموټ کنټرول به برید کې دوه کسان وشل سوي دي. د بونو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشر لري ټول اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بونو تروانو چې برید پروسو. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لار کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلې دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړي اریپ الله وجل شوی دی او د عبد شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښه په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روانو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو. یو دوه کسان شهیدان شوي دي او مولانا اسد الرحمان صاحب، افضل سلامت صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه. چونکې جمعې ورځ دی، جمعیت الاسلام مشرانو ته وزیرلو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصه اظهار دي وکړي او د پوره من مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ناروی سفارتخانه وایي چې د پاکستان یو شمیر غیر قانوني د پاکستان یو شمیر وګړي چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورغلي وو بیرته د هیواد پاکستان ته رالی شلی دي. د سفارتخانې په وینا سش کال ورته 400 پناه د پناه درخواستونه ورکړل شوي او د دې دوی دا وخت جاج اخلي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم پاکستان ته واپس راولېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروې د سفارتخانې د مایګریشن د سانګ ویان ټوربن سوی ایس کلاند اویل چې په دې ورسو کې د شلو نه تر دېرشو ترمنځ پاکستانیان واپس خپل ملک ته لیږلي دي او دا هغه کسان وو کوم چې په غیر قانوني توګه ناروې کې اوسېدل. د زیاته کړه چې د 400 نه زیات پاکستانیانو د پناه لپاره درخواست کړې دي او په دې کې هغه کسان شامل دي کوم چې سپولی په ذریعہ ناروی ته وړیدلی وو. دې زیاتوي
پتیرو دو اونو کی مونگ د شلو نتر دیر شو ترمنز پاکستانیان واپس پاکستان تا را لیگلی دی. زتا سو تا دانشم ویلی چی راتلون کی کی با سمر مونگ واپس را لیگو. خو اول با مونگ دا دوی درخواستون گورو او دا با هم گورو چی چا خو ال تا وعده ندیکڑی. پر راتلون کی سو میاشتو کی واپس راتلون کو شمیره کی با زیادوالی کتل کی گی.
خپل خبرو کی توربنس ویه اسکیلان زیاده کرا چی بغیر کونی توگا اروپا تتلون کی خلکو دا معاملی پا اڑا په برسل کې به د روان کال په وړومبۍ میاشت کې یو غونډه کیږي. د هیله څرګنده کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکي د پاکستانیانو په معامله به د پاکستان چارواکو سره تعاون کوي. د زیارت په ورځ د ناروې د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې ناروې ته تلونکي یو شمېر د پاکستان او افغانستان داسې ځوانان دي چې هغې کې ډېر کم د پناه مستحق دي او نور د ناروې په نظام بوج دي. واضح دي وي د روزګار په تلاش کې پناه غوښتونکو نه علاوه په دې وروستیو کې یو شمېر هندوان، عیسایان، سکان او احمدیان د پاکستان نه تللي دي. په غیر قانوني توګه تلونکو او په اروپا کې پناه غوښتونکو معاملې په اړه د پاکستان د بشري حقوقو اداره ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي هغه د پاکستان د داخله چارو وزیر د دې خبرې غندنه کوي چې د نورو ملکونو نه واپس راتلونکي یا ډیپورټ شوي پاکستانیان به نه قبلوي. نو په کار خدا ده چې ملک داسې کار وکړي چې خلک بهر تلو لپاره مجبور نه شي.
ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں.
د دې په وینا حکومت له ملک داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي. د خلکو د معاش لپاره تلل یو خبره ده، خو کم از کم څوک چې په مذهبي وجوهاتو له ملک ځي چې هغوی لپاره ماحول دلته داسې وي چې هغوی ته د تګ ضرورت نه وي. او بل اروپایي ملکونو حکومتونو سره دا معاهده کول پکار ده چې هغوی په کم بنیاد خلک واپس کوي. او د پاکستان حکومت دې د اروپایي ملکونو د پالیسیانو مطابق خپله پالیسي جوړه کړي او د چا واپس اخیستل انکار زما په خیال زیاتی دی. یاد دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھر نثار علی خان ویلي وو چې تر څو پورې پاکستان په غیر قانوني توګه تللی د پاکستانیانو تحقیقات نه کوي، تر هغې پورې به د اروپایي ملکونو جاسوسانو ته د پاکستان په خاوره د کوزیدو اجازت نه وي. د یادونې ده چې پاکستان د روانې میاشتې په 6 نومبر اروپایي ملکونو ته په غیر قانوني توګه د پاکستانیانو د واپس د رالیږلو معاهده د معطلولو اعلان کړی وو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان وایي پارلمان کې ځینې غړو بهر ملکیانو ته په نادرا کې د نوکریو ورکولو او بهرنیانو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو سفارشونه کړي دي، خو اوس به داسې نه کېږي او موجوده حکومت په زرګونو جعلي شناخت کارډونه بلاک کړي دي. د خبرو نوموړي د زیارت په ورځ قومي اسمبلی ته وکړه چې تفصیلي راته ریاض مسخر لالی شوی دی.
د زیارت پر ورځ ماسپخین د قومي اسمبلی غونډې دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د ځینې پارلماني غړو په سفارش د نادرا په سیر حساسه اداره کې خلکو ته نوکرۍ ورکړې شوې دي او په زرګونو داسې خلکو ته شناختي کارډونه جاري کړې شوې دي چې بهر ملکیان دي او د پاکستان په دوست ملکونو کې هم ناراضي. د ده په خبره زموږ حکومت تر 1,00,000 زیات جعلي شناختي کارډونه بلاک کړي او د کره کتنې عمل اوس هم روان دی. د بهر ملکیانو نادرا کې د نوکرو په حق لا چې مشال ریډیو د پیپلز ګوند د سنیټر روبینه خالد نه تپوسو کو نو دی وی چې دا بهر ملکیان نه بلکې غبرګ شهریت لرونکي خلک دي او داسې خلک د پارلیمان په ګډون مختلفو ادارو کې موجود دي. دا زیاتوي
دا خبره چې دا فورن نېشنلټي والا دا ډوول نېشنلټي چې دا جرم نه دي، دا داسې غټ غدارې کار نه دي. زمونږ ما خیال دل په لکونو پتا دا چې رونه خو اندې چې دی هغه د ډوول نېشنلټي لري او دا خبره کول دا غي بے عزتی ده. دا غي ریمیټنس باندې مونږه خو خوشاله ګوز خو بیا چې کم خلک پاکستان نه بهر کار کوي اسه وجہ ده پر اغي يلتا دوه نشنلټي اغشتي نو اغي ته فورن ویل
ما خیال داوم ډیر زیات ده. خارجیان د پاکستان شناختی کارډونو او نورو دستاویزاتو نه څه قسمه فایده اغستی شي او آیا دا خلک د ترهګرۍ لپاره د کاغذونو کاروي؟ په دغه اړه راته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ په خوانی بریګیډیر صاد محمد اوې
ضروري نه جاري او چاچی شناختی کارډ جوړ کړل پاکستانی هغه دهشتګرد دی. زیاده دهشتګرد به یو یا 2% به 3% به باقی چې وی یو مطلب تاګ راتګ لګا ساني په لار باندې پولیس والا چې کم پوری الټا چې کم نه شو باندې آسانی پیدا کیږي داسې چې کوم موټر اخیستل دي یا نو پراپرٹی اخیستل دي په الیکشنو کې حساب اخیستل دي پاسپورټ دی دلته بزنس کول آسان شي په دې فائدې خو به شماره دي هغه غیر ملکیانو لپاره دهشتګرد ما خی یو یا دوه فیصد به استعمال شي دي هغې زما په خیال باندې داسې ډېر استعمالی نه خو دې نور کارونو لپاره استعمالي
بریګیډیر سات د شناختي کارډونو د کره کتنې عمل یو ښه ګام وبللو خو زیاته کړه چې باید دې کې دی د ولس لپاره آسانې پیدا کړي او د کره کتنې عمل دې تیز او شفاف جوړ کړي شي د ذکر دا چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په ګډون د ملک مختلفو سیمو کې د زرګونو خلکو شناختي کارډونه د سو سو میاشتو راسي بلاک دي چې پکې اکثریت د پښتنو دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي دا خبره نوموړي تیره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر مهال کړې ابا ښاغلي عباسی قبایلی جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته په ټولې اسانتیا برابروي نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان هم وکړ سیلاب مسعود رپورټ راکوي
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیان د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسی او دلته اوسېدونکي قبایلیان د سخت مشکل دور سره مخامخ شول ایجنسی تباہ برباد شوا دلتا او پٹرول و تنک سے پزرگونا بندگون مڑا معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول کوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خورا خپل کرونا خپل بچون پر شوال سا آسانا خبرا ندا آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوزی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیہ او خلق کے گنے زنی مالی قربانیان ورکڑا لے اوز با دے ضرب از پوزی عملیات رستون تا رسوو او دے انڈیا سے با چاہتا ہن دا اجازت ورنکو چمی جا یرغمال کی سردار مہتاب احمد خان دا ہن زیادہ کڑا چھ اوز دے بیکورا قبالیانو دے واپس لیش دولو عمل لگیا دائے دے نوی کال پا دوران کشے با پاتے ٹول قبالیون خپلو سیمو خپلو کرونو تا بیرتا ولیش دول شی گورنر دا لاوز ہاں وکا چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلاتو رہ تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمک شبا دے ترکائی خوشالائی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودہ او تیرے ٹولے نمگرتیاوے پری پورا شی دے مسعود قبائلیانو لطرفا پسی پاس نماک شے دے غشتانو پا زواب شے گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا د لیویس فورس د څلور سوا ملزمتونو د منځورۍ سره په سروې کې سره روغه او تیارځک شه د نویو رپتا سړکونو جوړولو د پاره د 10 کروڑ کلدارو ور کولو اعلان هم وکړل مشال ریډیو د گورنر د دغه دورې او د نورو لوزونو په باریک شه چې د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین پښتنه وکړه هغه په دارنګ جواب وکړ
د گورنر صاحب دورا د میر علاقاتا په دغه مقابله ډیره فائدہ منه دو د دغه ډیر ښه اثرات مرتب شي او چې کوم اعلانات یې وکړل خام خاص کیندا نه په بن عمل هکې شي او میر د امید هلري چې دا اصل خبره نه وکړلې په حقیقت سیمې د پر اعلانات وکړل سیمې د مشکوري
دا د یادوي چې د مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو جرګې ته د خطاب کولو نه د ورسته گورنر د سویلي وزیرستان ستر پندغولي وانه ته روان شه شرطه بچنه دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبایلیانو دے مشرانو ملکانو علمانو سارا ووینی وکسی او پوانک شبا دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان
په ریپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی په درې ورځني سفر جنوبي وزیرستان ته تللی او تیر ورځې په چکملي کې د مسعود یوې جرګې ته وینا او د پرمختیايي کارونو اعلان وکړ. د سیمې ځینې اوسېدونکي د گورنر له اعلانه خوشاله ښکاري خو ځینې نورې بیا د تیرو ژمنو په یادول وایي چې پر ټولو اعلانونو ژمنو باید عمل وسي. سیلاب مسعود یو ځل بیا
د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د سویلی وزیرستان دورې او په چکملیک شه د مسعود قبایلیانو جرګې ته خطاب د قبایلیانو غوښتنې او د گورنر د لفظونو په باره کې شه مشال ریډیو په دا موکې موجود قبایلیون ها ژغولی دي واروزنه چې په دغه باره کې شه دا قبایلیون څه ویایي
حاج محمد مسعود عبدالله د مو د یقین د گورنر صاحب چې په چکملیک ته کومه دوره وکړه او کومه اعلانات وکړل د ماسیدې علاقو په تر کې راونه شي
زه ملک کرامت الله مسعود عبدالله خبره کوم د گورنر جلگا چې کومه وسوله چغمالی ته دایروغه میر مسجد کوم ډیر انتهایی زنه خوشبولي دا اوالی جلگا د چې د مسجد غ بل سره د وکړل
زه ملک جنان خان مسعود خبره کوم د میر خیبر پختونخوا گورنر صاحب روغای جرگا د مسجد کوم سره وکړه روډینه وشول وړو وړو ډیمینه وشول سکولینا هیلت مسجد کوم چې کیمه مطالبه وکړه الحمدلله آغا ټوله په مقابند د ومانلې
حاجی خلیل مسعود خبره کوم د جنوبی وزیرستان بریال په دانه مخ شه په دغه رنگ چور او د شوی او تر اوسه پر د یو هدا خاص نتیجه راوتلی نه دو امیدین او ډیر کم دي چې دا غونډه سره ورسیږي کچره یوان په شوره صدلا بیال بتا خو خیال
طالبانو پہ خلاف لگیا جنگ دے آر چانہ زیاد مسعود قبایلیون توانی کڑی دی خود افسوس خبر ادا دا چا حکومتی چرواکیو دے مسعود قبایلیانو پہ غیر رنگ پشتنا و نکڑا چکوم دے دوی حق جوڑے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان بلتون پالو یو ډلې مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خبره سوي چې پکې نوموړي ویلي ژوندۍ دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تېره ورځ پر داسې وخت خبره سوي چې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نو نصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې او لاغې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه په سر کې پوښتنې
دا ویډیو کتا سوګری په ویډیو کې تروس پورې دا ښکارا خبره ډېر کوي د غنځسته چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فرش ویډیو وي لکه چې تا ویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپینګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری اور پرېشر ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندې دی بالکل ټیک دی نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلواله پاره څومره اړینه ده څومره ضروری ده
ګوره د بلوس قوم د پاره خو عمومي کده خبرې کوي نو ښتا مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی بلوس لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکران دغه کړی دی ګوره دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات خلک هغه دغه کوي او دا خلک چې دا د جنگي خلک دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل برامداغ بکچ سره نور بلوڅو چې مشکمه شران دي ناراضه بلوڅو لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي په داسې وخت کې د ډاکټر له نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نسی هغه باندې به اثر ولوي کنه
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی اول هغه کم خلک د ډاکټر الله نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامدغ بوکټي باندې خان افکلات باندې هغه سک کمزور وو ولی هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دغه بس شروع کیږي چې دا خلک څه کوي نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډیر شروع سی او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستي خبرې غړي د سینمای ته رسیدلیو او پنځنه مې بچ سوي دي شاهین بنرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
مشهد دی وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکي وایي په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مقام له خیبر پختونخوا او کوټه څخه کابل ته له ورغلیو ملت پاله سیاسي مشرانو سره کتلې دي. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوشو کسانو پاړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ من لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې بغیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 1400 ډیرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیايي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښون کې تاوتریخوالی یو جدی عمل په شکې دوه کسان نیولې دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده.
شاهین بنیرای اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. رابع اکرم خان به د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
جمهوریت پانه خپل درې کلی کې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکړتګي کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړي شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکړتګي د ټولو زیاته خچ جوړول ضروری ده. ادارې زیاتوي چې سرکاري ادارې خپل کار په خطوګه سر ته رسوي نو اولس په عدالتونو او محتسب ادارو پورې نسی. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په یو څو ګنټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او د هغې سخت خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیری کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نن تر لاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1921 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایی پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. دری اخیره کلی کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اجنس په پولیسان کې د وی بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هاغي ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر نظر شودل سوې دي. د پاکستان حکومت داوا کړې و چې نوموړي وشل سوې دي. بلخ اجنس پرس فرانس پرس په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د حمله په لټونو پاړه د امریکایي پوز او د سازمان خبرګونه چړلې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملي حامرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کې په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اگست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژلې دي. اجانس لیکي په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ سلوېخ بلین ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اجانس په خبره د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په آزادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اجانس صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پرېس نه شي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په حق له روسته ترغې فشار سیوا شو. کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ خدای په ډاګه نکړه چې آیا د پیښې به ځانګړي پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله. کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انساني غلطۍ لامل شوه. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال وتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شورو په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 15 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اجانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي پوځیانو په کسته او کو په بې احتیاطۍ سره هسپتال په نښه کړ.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس ولسمشر وایي هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانس او امریکا سره ژمن دی. که څه هم فرانس وایي چې له روس سره یې موافقه کړې چې په شام کې به د اسلامي دولت سخت دریځ په نشه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د شام د بهیر په خاطر د شامی او سنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له مرالې بشیر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیا له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځي او نور سخت دریځي به په نقشه کوي، خو فرانسه اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لرې شي. روسیا چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیځ پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځو سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیځ یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی له ترکیه څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکې د ویشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سې شنبې په ورځ ترکیه له سوریې سره پر پوله د روسیې یوه جنگي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سمدستي نیسو، ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړي وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنی چار وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریه ته به د فرانسې ځکني ځواکونه نه ځي. د په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزاد سوریه ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. څېړونکو وايي فابیوس مخکې هم دا څرګندونه کړې چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سخت دریځ سره په جګړه کې کاریدای شي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شي. دوی اونې مخکې د وسلوالو سخت دریځ لخوا په پاریس کې حمله وسوه. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډیره غوسه په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریا او عراق کې هم د داعش پر ضد خپل حملې زیاتې کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لوران فابیوس په وینا د نظامی عملیاتو لومړی هدف رقه دی. رقه د سوریې هغه ښار دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه ښار په نقشه کړی دی.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدئ. د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمباري په اړه د بې طرفه پلټونو غوښتنه کړې ده. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 10 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیراکبی.
په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه باید څېړنې وشي ځکه شایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بسرحده ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوسټ تور لګولې چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغورۍ کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رويټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حمله په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو ځکه په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 10 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیښه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وزرنول شوې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار ترنیولو وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستې وه. طالبان از شفاخانه مسجد دی وای وسلوالو طالبانو له روختونو جمعهتو مدرسو شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستې دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا پاوستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بسرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړي. د بسرحده ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
تاسو ریپورت اوریدلې. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په نور هیوادونو کې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان حکومت نه کنټرول د دې سبب سوی چې افغانستان د مخدره توکو سمګلینګ زیات شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي هر کال د 28 ارب ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک افغانستان د بالکان حوزې یعنی بالکان هیوادونو له طریقې لویدیځي او یورپ ته قاچاکیږي. سلام مسالې ریپورت لري.
افغان دولت وی له افغانستان د باندې مخدره مواد ته تقاضا او پر ټول سیمو د افغان دولت نه کنټرول له افغانستان د مخدره مواد د قاچاق د زیاتې دوه سبب سیوی دي. د ملګری ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د پنځمه پورس په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارډ ډالر په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستان د بالکان حوزې له طریقه لویدیزی اروپا ته قاچاقېږي. په دې راپور کې ویل شوی چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 28 میلیارډ ډالر و زیات عواید دي. خود افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس ویان محمد انیف دانشیار ازادي رادیو ته ویل چې د مخدره توکو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب شوی چې قاچاقونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري.
مخدر و موادو تا ده زین و هوادونو زیاده تقاضا هغه اصلی ستون زده چه ده دغو موادو پورنده ده مبارزه بهیر یک تکنه کرده. ده مخدر و موادو مارکیت لافغانستان بهر ده خوب افغانستان که ده ننمولوی ستون زده ده چه افغان دولت پر طول و سیمو کنترول نلری زکنو نامنی او تروریزم لهم لمنزنه دیتلی او ده ده مخدر و موادو مافیا او قچاق برانو تا زمینه برابره کرده.
بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یو له عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغه لارو پایل له ایران کیږي. دغه مواد بیا ترکیه ته لیږدول کیږي له هغه ځایه بالکان حوزه او ایتالیا ورسته د لویدیزی اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د جرمنی خبری اژانس په حواله د مخدره موادو قاچاقونکي د لویدیزی اروپا په څلورو هیوادونو فرانسې، بریتانیا، جرمنی او ایتالیا کې زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لار ورڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي. دغه راز د دغو موادو د کشف او ضبط یا هم ترونو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي چې په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدل سوې لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسیه کې په نشه دخته کسانو او لدې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږد کسان په افغانستان کې تولید شوی هیروین کاروي او هر ورځ اتیا روسان د هیروینو د کارولو لقبل مري چې په کال کې شاوخوا 10,000 کسان کیږي.
داود سلامت سلی رپورت. حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وای په دې شرط رښتونی او شفاف سول غواړي چې بارني ځواکونه به له هیواد وځي او چې په 2014 میلادي کال کې نوې ټاکنې ترسره شي. دا خبره نوموړي ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته په یو لږ سوي ویډیو کې کړي. تفصیل په دې رپورت کې. اسوسیټډ پریس خبري اژانس وای ګلبدین حکمتیار دوی ته په لږ سوي ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې سول هغه وخت راتلای شي او جګړه پای ته رسیدای شي چې کله بهرنیان بوزي او افغانانو ته د خپل راتلونکي او د شان د خپل خوش حکومت ټاکلو حق ورکړل شي. اژانس اتوی فکر کوي چې ګلبدین حکمتیار چرته د پاکستان په یو ځای کې پړتي خو نوموړي په ویډیو کې ویلي چې دوی په خوا هم په افغانستان کې وو نن هم دی او چې کله بهرنی عسکر ووزی بیا به هم په افغانستان کې وي. اژانس پر مخ وايي نوموړي سختري ز ژوند تیر کړی او ملګری د افغانستان کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو اولسي وګړو د وژلو ذمہوار دی. اسوسیټډ پریس زیاتوي کله چې شاغلی حکمتیار زده کړې کولې نو دای هغه وخت د هغو ښځو پر مخونو د تیزاب غورځونکي په توګه مشهور وو چې مخونه به ښکاره وو. د دې په اړه یو کارپو هارون میر اژانس ته ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو بایللی قوت او په یو خاص چوکاټ کې بند کاستی. د زیاته کړه نوموړی په یو خیالي دنیا کې اوسي او ځکني حقیقتونه په پام کې نه نیسي. د حزب اسلامي یو غړي اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د سش کال په لومړنیو کې شاغلی حکمتیار لوړپوړو افغان چارواکو ته یو استازي لیږلی وو او د منځګړي جوړېدو وړاندیز یې وکړ. د استازې له ولسمشر اشرف غني سره هم ولیدل خو د اژانس په خبره جمهوري ریاست د لیدنه تایید کړې نه ده. د امنیتي چارو یو بل افغان پوه علي محمد علي اژانس ته ویلي شاغلی حکمتیار وسلواله ډله نه لري او د زیاتره کسان د طالبانو او داعش په ګډون له نورو وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. د دې په وینا افغان حکومت او ولس به کله هم د وړاندیز ونه مني دا ځکه چې ګلبدین حکمتیار نور خپل اعتبار بایللی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت وایي له خیبر پښتونخوا او کوټې څخه راغلي جنو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر غني سره خبري کړې دي. د سرحدونو چارو وزارت مستقیم رسیال عبدالغفور لیوال د مشال ریډیو افغان څنګه آزادې ریډیو ټول چې د پلاوی د پنځمې په مشام له شاغلي غنی سره ولیدل په پلاوی کې د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان څخه یا امینیشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا قومي وطن پارټي مشر افتاب شرفاو شامل دي. تفصیل د پدې ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا او کویټې څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې ملمه پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه یې ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانو هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراغلاس ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر د شانتګ راتک ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټې څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت په کوربتوب د افضل خان لاله په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزه، اسفندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخکې د افضل خان لاله د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمیر وړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او یو شمیر نور مخاور شامل ول خیبر پښتونخوا ته تللی ول. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو لمخې ټاکل شوی د غپلاوی چې تیر ورځ کابل ته راغله په خپل درې ورځېنی سفر کې له یو شمیر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي.
د متحده قانونو ادارې یونسکو په پېښور کې د محافظ په نامه یو پروژه تیار کړې ده. د دې پروژې مقصد خبریالان خوندي کول او دوی ته د ورپېښو خطرونو څخه نړیواله او قومي ادارې په وخت خبرول دي. ځلان یوسف صاحب په دې اړه ریپورت لري.
د محافظ په نامه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د پروژې مشره سارا علي وای چې په دې پروژه کې دوی د خبریالانو لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خبریالان به پرې د خطر یا دړکې په وخت پولیس او د صحافیانو لپاره کار کوونکي ادارې خبرولی شي.
زمږ مقصد دا دی چې دا زمږ صحافیان چې کم دي فاټا ریجن کې قبایلی علاقو کې په پیښور کې په کے پی کے کې چې زمرم چې صحافیان دي هغه د حفاظت لپاره چې هغه ته ټایملی ریسپانس کې چې هغه ته دمکی ملاویږي هغه چې قومی ستاوانه بین الاقوامی ستاوانه چې کم زمرم ادارې دي چې هغه صحافیانو تحفظ لپاره چې کم کار کوي هغه په رابطه کې شي.
سارا علي زیاتوي چې د دې اسانتیا تر ټولو زیاته اړتیا قبایلی خبریالانو ته ده خو په لومړی مرحله کې دوی پر روانو سور وځو کې محافظ پروژه په پیښور کې په تجرباتي بنیادونو پیلوي او بیا له هغې وروسته به قبایلي خبریالانو هم وکړی شي چې ګټه ترې پورته کړي.
انیشل سٹیج کې د منګه په خبر کې کوو په 30 کسانو سره موږ دا شروع کوو په 30 کسانو موږ به ټریننګ کوو هغه ته چل خو چې دا به اپلیکیشن څنګه استعمالوي هغه نه پستا هغه دا به ګورو چې دا څومره کامیاب شوه دی هغه کې چې کم تبسس نور سيزونه پکې اډ کول شو څنګه هغه بهتر کول شو هغه نه پستا به موږ باقی په علاقو کې دا کوو.
د پیښور پریس کلب صدر سید بخارا شاه بچاوي چې په پاکستان او بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خبريالان پښتونځمنو حالاتو کې خپل دند تر سره کوي او داسې ډول پروژو کې دوی هم پورم لاټړ کوي.
مرګري شهیدان شي ګر صد نو یو جلا فریاد کو حکومت نو مطالبه کو نو د دې نه په دې باندې د تشن څو هیل پوښي نو خو کنه دا غوډي دې ضرورت دې خبرې دلتا او دې چې موږ دې سره منځل کې اعلان کړو دا به خیر خلکو لپاره وان وخت چې خو هم کدا شي واقعیت راځي هم راځي په دې باندې به اتلام کې یو دایره بچو سب الزام هم وشي.
د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټس یا د خبریالانو د نړیوال سازمان د رپورت تر مخه د 2014 کال دوران نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان پاکستان کې وجلی شي وو چې شمیره یې 14 وه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چپه خانو مالکانو تنظیم له صوبای حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نور شنو خبرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مزارې پر محل پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونه په ګډو نور شان چاپول لپاره پنجاب ته استوي. د چپه خانې مالکان وایي له دې کار سره به په خبر پښتونخوا کې چپه خانې وتړل سي او دوی به بیروزګار سي. شبیر مجان رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپ خانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسییشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته ویل چې دا صوبا وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صوبا ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهداران لزي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
د صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مو هيا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس باندې 10-12,000 ورک فورس دي جی. بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی. بیا لکه په زرګونو دي جی. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتیدلی ندي نو دې سره لکه سٹیٹ ٹیررزم مکوای ډیر غریب صوبہ دا تکلیف کې دی عوام ډیر زیات
دي. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنٹیر پرنٹرز اسوسییشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوای شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس په هم بوج وي.
دې کې دا ماشومان ته هم کتاب نه ملاويږي. کم ملاوم شي 30% کتاب وګرانيږي نو ټول به سفر کوي. موږ د دې صوبې خلکو موږ دا کار ډیر مودې نه کوله کیایو په خپل د پی ٹی آی کرزو لیکن مونږ نن توبه وستلا نو دی لم ورډ ورک دے دا پارا چې مونږ دا نن روزګار نه بیغم شو. البته زم عمران خان صاحب دے هغه وی مونږ 80% بند کارخانه و چلولې چرته دی دا د سوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دی 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا ای اوس دوی چې دا ټینډر سیستم را لاسو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان را وسته نو رټول اوټ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سواری د تماس نیول هڅه وکړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبایي حکومت د دوی د غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانه او کارخانه به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشالې رودنن روزي روسي خبري غړي پايته رسيږي خو پايته تر رسیدو لمخه بل شاهين بنريزه خد خبرونو لنډي زور.
ټول مشهد دی وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی بریدرستو د دې ګوند غړي نن پټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکی وایي په برید کې دورانی ته تاوان نظر رسیدلې خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پختونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملتپاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. په دغه کتنه کې د محمود خان اچکزي، اسپندر ولی خان، آفتاب احمد خان، شیرپو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو د ملي شورا استازو هم برخه واخیسته. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوشو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ تمه نه لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کپتان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 400 ډیرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی فکر کوي چې د ترکیه مشرتابه قصدن دوه اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بوتل غواړي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښون کی تاوتریخوالی یو جدي عمل په شکه دوه کسان نیولې دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې د هند له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیر زخوا ورېدی او هم له دې سره د مشال ریډیو تنن ورځي نه ساته خبرونی پای ته رسیدلی. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ یو شمېر رپورټونه او څېړنی او تصویرونه او ویډیوګانې لیدلای شئ. هم له دې سره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړي او که تاسو په دې سفر پاتې شئ نو ډیوا رادیو اورېدلای شئ. تر سبا پورې مو په مخه شئ.